السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې تیره میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 540 کسان وژلي دي. د ډبلیو اف پی ویان ضیاءالدین ساپی پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو دراوتلو خبرداری ورکړ. هغه زیاته کړه چې د مرستندوی هیوادونو له لوري د مرستو کمښت یوه لویه اندېښنه ده.
کاهش بودیجه ما را مجبور می سازد که کمک های اضطراری را
دای وای د بودیجه که مخ به موږ دې ته اړ کړی چې بیړنۍ مرستې له 6 میلیون خلکو څخه په وړ کې یو یا 2 میلیون خلکو ته راکمې کړو. د خوړو نړیوال پروګرام د سږ کال لپاره 10 میلیارډ ډالر مرستو ته اړتیا لري چې په خبرې تر اوسه 15% ترلاسه کړی دی. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله جواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته تیر شپه خوشی شو. د ښاغلي جواب زوی عطا الله جواب پر خپل فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه چې د خپل پلار یو وخت هم خبر کړی لیکلی چې مقتدی اختر مبارک وی، پلار می په خیر خلاص شو او کور ته راغی. جواب تیر کال د سلواغي په لومړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لوی لاره نیول شوی وو او څلور میاشتې زندان تیر کړ. عزت الله جواب چې د شاعرۍ ترڅنګ کتابونه هم چاپوي او د مینی مجلې مسول هم دی، په خپلو انتقادي او طنزي شعرونو مشهور دی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکول لپاره خپل هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان پیر لاکرو وا پرون دوشنبه د می په شلمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو ایکس شبکه باندې خبره شوه، ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخت یو لکټنن چاو د مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته ځي او د دغو ناچاو د مهماتو د لمنځوړلو او پاکولو په لارو چارو غور کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری ماشومان دي. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز له نن څخه کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. ترکیش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به په اونۍ کې څلور پروازونه کوي. خو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته له اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. 13 نومبر میاشت کې د متحده ایالاتو هوایی کرخو فلای دوبی هم کابل ته الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې ایران د ولسمشر د هلیکاپټر د لویدو له پیښې وروسته له واشنگټن د همکارۍ غوښتنه کړې. په هغه پیښه کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او نور کسان مړه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا بالاخره د لوجستیکي دلایلو له امله په دغو حادثو کې له تهران سره مرسته ونه کړای شوه. معلومه نه ده چې ایران له امریکا نه څنګه او څه ډول مرسته غوښتي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ایران دا مهال هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري. او د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د جنگي جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع د وزیر یوآف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. کریم خان همداراز له محکمې غوښتي چې د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قمندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیول کېدو د امر صادرېدو غوښتنه هم کړې ده. اوس به تر محکمې مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیولو لپاره د امر صادرولو سبب کیږي او کنه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ایران د مړشوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخ مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی پنځشنبه خاورو ته وسپارل شي. په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو تر وژلو وروسته طالبانو د ګرځندویانو د امنیت ساتنې ډاډ ورکړی. د چارو شنونکي وایي د جمعې ورځې پیښه به بې اغېزو نه وي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي.
د جمعې په ورځ په بامیانو کې په بهرنیو سیلانیانو ډزو کې یو شمیر سیلانیانو وژل شول. د شنګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په استانه کې نن هم روانه وي. افغانستان هم د بحث یو وړ موضوع ده.
به خاطر رفع نمودن
د شنګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګي.
بغلان کې سیلاب ځپلې له حکومت او موسسو غواړي چې د سرپنا غامې وخوري.
بسته یو کلی دغه پاک سیلابي خراب کړی. دا مې د ورور کور دی، دا مې د ماما کور دی، دا مې د خارزاده کور دی. ما خپل تازه واده مې کړی و، کور مې دغسې تر اوسه پورې په خټو کې یو دغه وران پروت دی.
نور راپورونه هم شته. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ایران د پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم نن پیلېږي. ایرانی چارواکو ویلي چې د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره کیږي او وروسته به د رئیسی مړی د پنځشنبه په ورځ د هغه په پلرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته سپارل کیږي. له بلې خوا ایراني چارواکو پریکړه کړې چې د روان کال د سرطان یا چنګاښ میاشتې په اتمه یا د راتلونکي جون میاشتې په اتویشتمه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د آزاد اروپا فردا رادیو د راپور لمخې د ایران د ولسمشر اجرایه مرستیال له خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایه مرستیال محسن منصوري د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړې غونډه کې د جمهوري ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چېرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې او نورو کسانو مړي ور انتقال شوي. تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم رکیږي. تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنځمې پورس په خپل پرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. خغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو لامل به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبه او چهارشنبه پورس به د ښوونځیو ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبري اژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایراني چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت څنګه دی ویلي. ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خونړیو بریدونو شاهد و. د بلګې په توګه سږ کال جنوري درېیمه باندې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خونړۍ بمبي حملې وشوې چې پکې لږ تر لږه سل کسان ووژل شول او 204 اتیا نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له بلې خوا د ایران لوړپوړو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوري ریاست کفیل د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د څوارلسمې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په هکله سلا ته رسېدلي. دوی د کاندیدانو د ثبت، د کمپاینونو د پایل او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د رئیسی پر مړینه د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړی. بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوی ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمي د ختیځ آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتي او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبه په ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیځ آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی لمړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنهای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 15 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی دی. شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن هم د قزاقستان په پلازمینه استانا کې دوام کوي. د غونډه پرون پیل شوی و چې افغانستان هم د بحث یو اړخ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د دې سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې له ترهګرۍ، نشه یي توکو او بې ثباتۍ څخه ویره او اندېښنه لري او غواړي چې دغو اندېښنو ته حل لارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دا ځل د خپل غونډې په دوام په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې او په دې هیواد کې د ثبات په ټینګېدو خبرې اترې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس ریکشن په ورځ راپور ورکړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغونډ شوي او همالته به پر دې موضوعاتو بحث وشي. د شانګهای سازمان وړاندې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د پلاویو مشران به په دې غونډه کې په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي او بشري مسایلو خبري وکړي. دا خبر هم ورکړل شوی و چې د دې غونډو په اوږدو کې به د دې سازمان د راتلونکي سرمشریزي په چمتووالي چې تمه ده په جولای میاشت کې جوړ شي هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شانګهای سازمان د ملي امنیت سلاکارانو نږدې شپږ اونۍ وړاندې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګرې ډلې د دې سازمان غړي هیوادونو او سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی و او د طالبانو له حکومت یې په یوه اعلامیه کې غوښتي وو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول څرګندونې رد کړي او ډاډې ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې تر څنګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د بې ثباتۍ لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز آریان فروای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې ترهګري، نشه یي توکي او بې ثباتۍ ځان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي.
د شانګهای سازمان غړي چې د افغانستان ګاونډیان شمیرل کیږي د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه که افغانستان کې ثبات نه وي د دوی اراخیزه او سو اراخیزه پروژو د عملي کېدو په برخه کې لوی خندونه جوړولای شي.
د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ بیاوای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات دراتلو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره خپل اندېښنې لري کړي.
په خاطر رفنامودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځنګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګي او په ګډه د افغانستان او سیمې جغرافیا د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په یو قوت بدل کړي.
اوس مهال د شانګهای سازمان دورې مشري قزاقستان کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان، مغولستان، بیلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نازورو هیوادونو په توګه پیژندل شوی دي. خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د دې سازمان په شویو غونډو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو موده وړاندې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره لیدنه کې هیله خودرې و چې د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې دوی ته د ناظر په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو چارواکي وایي چې له دې وروسته به په بامیانو کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره لا جدي هڅې وکړي. دا ګام وروسته تر هغه پورته کیږي چې د تیرو جمعې په ورځ په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو ډزې وشوې چې څو تنه یې ووژل شول او یو شمیر افغان ملګري هم ووژل او ټپیان شول. وژل شوي درې تنه بهرنیان د هسپانیې ادبادي او هسپانوي چارواکو هم غږ کړی چې د دغه برید عاملین دې ونیول شي. داعش د برید مسؤلیت منلی. تفصیل له صفي الله ستانکزي.
د طالبانو حکومت که هم ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت یې نیولی، خو په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي توکیدلي او مخ پر وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې پارولي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې ووژل شول. په دغه برید کې اووه نور کسان ټپیان هم شول چې درې افغانان او څلور نورې د هسپانیې، ناروې، استرالیا او لاتویا اتباع دي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل پر سیلانیانو د وروستي برید خبرونه ګڼ بهرنیان اندېښمن کړي او دا خامخا د ګرځندوی صنعت ته جدي زیان پیښوي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي او کم به شي. موږ هیله منو چې بهرنیان باید ځان راجستر کړي او هر ځای چې غواړي د وسنی حکومت د امنیتي ارګانونو سره خپل سفر په جریان کې واچي او د غوینې په لازم وخت کې مرستې وغواړي تر څو دغه څه ناببره او خرابې پیښې رامخته نشي.
ښاغلی اندړ وړاندیز کوي چې حکومت او امنیتي ادارې د سیلانیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هغه په ټولیزه توګه له تروریستي ډلو سره په مبارزې کې د حکومت هڅې او دغه راز تروریستي پیښو د مخنیوي په باب له امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري او پر وخت خبرتیا مهمه بولي. له برید شاوخوا دوه ورځې وروسته یکشنبه ناوخته د داعش خراسان څانګې په خپل ټلګرام چینل کې ادعا وکړه چې بامیانو کې د دوی وسلوالو په سیلانیانو او د هغوی په ملګرو برید کړی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه برید په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولي دي. اخو په بامیانو کې د طالبانو د والي ویاند صبور فرزان سیغانی ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته په دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول کېږي.
اتفاقی که در بامیان است رهبری حکومت مسئولین امنیتی و مسئولین محلی در بامیان
په بامیانو کې چې کومه پیښه وشوه د حکومت رهبري او امنیتي او سیمه ییز مسؤلین پرې خواشینی دي. خو یو خبره باید وکړم چې په دې دریو کلو کې زیاتره سیلانیان چې بامیانو ته راغلي د بامیانو د سیمه ییزې ادارې له مشرتابه څخه کومه امنیتي همکاري یا رسمي مکتوب نه دی غوښته. تاسو په جریان کې چې وضعیت ډیر ښه و، امنیت ټینګ و او لا به هم تامین شي. له دې وروسته به ټول ګرځندویان په بامیانو کې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې وي تر څو یې امنیت ونیول شي او هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس ټینګار کړی چې د جمعې ورځې د برید عاملین باید بې سزا پرېنښودل شي. هغه ویلي دوه هسپانوي وګړي له افغانستانه ایستل شوي او د مړو د ایستلو لپاره هم هڅې روانې دي. هسپانیې ټینګار کړی چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې هوډ لري او د داعش ضد ایتلاف کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. اکثرو لویدیځو هیوادو په بېلابېلو خبرداریو سره له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمېرو له مخې تېر کال څه باندې 5000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو دي. سږ کال هم تر دې دمه شاوخوا 0 تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی. خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستی برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه ونیسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسسو نه د سرپناه غوښتنه کوي. دغلته تر خونړي سیلاب وروسته سلګونه کسان په میدان پاتې دي. وایي چې د سرپناه نشتوالی یې د ژوند چارې ډېرې سختې کړې دي. پر سرپناه سربیره دغه سیلاب ځپلي د ژوند له نورو اسانتیاو هم بې برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بغلان په نهرین او بورکی ولسوالیو کې سیلابونو پر ځانی او مالی زیانونو اړولو سربیره عامه تاسیسات هم له منځه وړي دي. د بغلان ولایت د غوی میاشتې په یوویشتمه د سختو سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د بغلان د نهرین او بورکی ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې وروستیو موسمي سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو اړولو سربیره په سیلاب ځپلو سیمو کې عامه تاسیسات لکه جوماتونه، د څښاک اوبو څاګانې، روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي دي. د نوموړي ولایت د بورکی ولسوالۍ د فلول سیمې یو اوسیدونکي محمد رحیم آزادۍ راډیو ته وویل
د څښاک پاکې اوبه نه لرو، کورونه، کرنیزې ځمکې او کښتونه مو له منځه تللي دي. روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي، جوماتونه او سړکونه مو ویجاړ شوي دي. که دولت ژر تر ژره زموږ ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو مجبور یو چې له خپل کلي کډه وکړو، کوم بلې خواته ولاړ سو، ځکه دلته نور موږ ته د اوسېدو لپاره څه نه دي پاته.
د دغه ولایت د سیلاب ځپلو سیمو خلک د طالبانو له سرپرست حکومت او له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو کورنیو ته د سرپناه جوړولو تر څنګ په سیلاب ځپلو سیمو کې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، پلونه او سړکونه هم بیرته ورغوي. د بغلان د نهرین ولسوالۍ د کوه ګدای کلي یو اوسیدونکي تاوس خان آزادی روډی ته وویل
سرکونه خراب دي د منطقې سیلان وړي ولې کته منطقې سیلان وړي مزکی د خلکو کورونه وړي دي نو سرک چې ناسته وسته امارت اسلامي ته کار وکي خلکو ته خدمت وکي سرکونه جوړ کړي کلینیک جوړ کړي او د مکتبونه خیمه راغلی سیلان وړي خلکو ته مکتب جوړ کړي دا خدمت وکي نو زه ښه وایم
د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ د فلول د شهرینو کلی یو وسیدونکی ګل مراد اميري هم ورته خبره کوي
د خانه دیگه هیچ ما جای ندادم صاحب خانه مون دمو تا سیل خراب کرد
د سلویرت کلونو زحمت او خارمی سیلاب یوړ نور هیڅ چی را تپات نه دی او آن د کور نشمی هم نه دی درکېږي پنځلس کورنۍ په دې وی خیمه کې ژوند کوو تر اوسه پرې موږ اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې دلته یو مستای आवाज مشته په خخواړه راکوي دولت باید ژر تر ژره زموږ ستونزو ته توجه وکړي
دیرش کلن بهاودین چې ځان د بغلان د نهرین ولسوالۍ د قنداریانو د کلي اوسیدونکی راپیژني دی هم د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سرپنا د جوړولو غوښتنه کوي
بسته یو کلی دغه پاک سیلاوي خراب کړی دا مې د ورور کور دی دا مې د ماما کور دی دا مې د فرزاده کور دی زما خپل کور راغه دی یا خاطرتره دی ما خپل تازه واده مې هم کړی و کور مې دغسې تر اوسه پورې په خټو کې دغه وران پروت دی توانایي نه لرو چې دغه سره وبا سره کومکونه هم باید وسي
د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي دوی د یو شمېر همکارو موسسو په مرسته د زیانمن شوو کورنیو سروې پیل کړې او د سروې پای ته رسېدو سره به د سیلاب ځپلو کورنیو شته ستونزو ته رسېدنه وشي د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې وروستیو سیلابونو نږدې 3000 د استوګن کورونه نونس ښوونځي نونس روغتیایي مرکزونه 115 واړه او لوی پلونه د څښاک اوبو څاګانې د اوبو کانالونه زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او دغه راز عمومي او فرعي سړکونه یې ویجاړ کړي او د سیمې خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو خو تر هغه مخکې راځو یو راپور ته د بشري حقوقو فعالان او د طالبانو د حکومت له بندیزونو یو شمیر اغیزمن میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې ناستې په دریم پړاو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه بحث لومړیتوب ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دوحه کې د دوحې دریم پړاو غونډه جوړیږي چې د افغانستان په اړه بحث هم پکې ځای لري په دې بحث کې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بیا خبرې وشي د هغه مسله ده چې طالبانو پخوا ورسره مخالفت ښودلی تفصیل له سنا کاکړه اورو
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې او شمېر ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه له خپلو ډېرو حقونو بې برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي په دې جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت یوې کارکوونکې فرح ناز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر ښځو لګول شوي او حکومت بدل شوی په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي دا ده چې ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي
په هرات ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
از وخت کې طالبان آمدن و حکومت
له کله نه چې طالبان راغلل او زموږ حکومت رنګ شو خپل دندې مول لاس ور کړې بیکاره شو او بس مهال هیڅ آیت نه لرو زموږ خوختنه له ملګرو ملتونو او هغه کسانو څخه چې پراس کې دي دا چې ژر تر ژره دې لکه په خوا په شان خزو ته په ټولنه کې برخه ور کړی
سهیم بسازن
دا خوختنی په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روز میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېیمې غونډې په اړه کتلي او خبرې کړې دي د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په درېیمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریس منلو په شرط ګډون کوو. د طالبان حکومت ارګ په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوهې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو، د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقي سره په لیدنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوهې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث تر څنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
منتها فهمه ایست که هنوز یک مسیر نسبتا طولانی پیش روست.
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کېږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بېلابېل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل:
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي د دوهې درېیمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي. سیلابو بېخي ځپلي دي، داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ تر لوړ پولو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري ته تمه یم. السلام علیکم.
سلامونه نیک هیلی. د شهیدان په باره کې ما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي، هغه تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کړه. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همباندې چا اوالی چودی دی تر اوسه پورې پته نه لګیږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.